په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخابات پر پروسې د انتقادونو په ترڅ کې نن لویه مظاهره کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. رضوان مرادی اوروي.
د چین حکومت رد کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو مظاهرې پیل کړي او د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه وشو لږ تر لږه 11 کسان وژلي او 14 نور یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د چین حکومت دارت کړ چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت وایندي هوا چونګینګ خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس هم داسې کوم پلان لري. دا وی پر راپور کې ویل شوی چې چین په افغانستان کې روزنیزه اډه جوړوي او هلته خپل سرتیری استوي. د اډې د جوړولو لپاره هیڅ پلان نشته او دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. نو په دې اړه چې هر خبر خپریږي تبن دروغ بوي. د هنګ کانګ یو ورځپاڼې له دې مخکې راپور ورکړی چې چین د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره یو پوځي اډه جوړوي چې چینی سرتیری به هم پکې میشت شي. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د عمل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي دا مظاهرې د کابل ښار په 5 برخو کې پیل شوې. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دی وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو پورې چې انتخاباتي نظام بدل شوی نه وي او ټاکنې په بایومیټرک سیستم ترسره نشي. دا ګوندونه وایي 15 سیاسي ډلې دي او نن شاوخوا 3000 غړو پلویانو مظاهرې پیل کړې. بل ورته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکنو ته کمې ورځې پاتې او په دومره کم وخت کې د سیاسي ګوندونو د غوښتنو منل او عملي کول ممکن نه دي. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په بلخمري کې له دینی عالمانو سره غونډه کوي. دا خبره د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه.
نن د خیره لسګونه دینی عالمان راغونډيږي. هغوی سره په لیار راغلو چې سوله د اسلام له نظره، سوله د ټولنې له نظره، سوله زموږ لپاره څونه ګټوره ده او تر څنګ دا چې هغوی به جګړې د شکیل اړخونو څخه وغواړي چې نور جګړه بس او په خپلو کې روغه جوړه وکړي.
خاغلی وطن دوست ویل چې وړمه ورځ بغلان ته رسیدلي خو په لاره کې ستونزې درلودې او یو شمېر ملګري ناروغ شوي دي. د سولې ولسی حرکت له کمکي اختر مخکې د مې په 12 نیټه له هلمند ولایت څخه کابل ته پلی مزل پیل کړ چې له نږدې 40 ورځو وروسته پایتخت ته ورسېدل. د دوی د حرکت هدف په هیواد کې د سولې او د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ د اوربند ټینګښت دی. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی دی لږ تر لږه 11 کسان ووژل او 14 نور یې ژوبل کړل. د انبار د والي په وینا دا برید د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ په پوسته شوی دی. په وژل شوو ټپیانو کې امنیتي افراد او ملکي وګړي هم شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نن ورځې د ځان وژونکي 14 مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. عراقي ځواکونو په 13 دسمبر میاشت کې په انبار ولایت کې داعش ډله وځپله خو له هغې راهیسې په دې ولایت کې ځانمرګي بریدونه او هدفي وشنه پیل شوې دي. بلورته د عراق صدر اعظم وایي واشنگټن ته باید یو پلاوی واستوي چې له امریکایي مقاماتو سره پر ایران له لګول شو بندیزونو د بغداد د مافولو په اړه خبرې وکړي. حیدر الیبادی پرون ویل امریکا ته خپلې غوښتنې وړاندې کړي او د دوی پلاوی به د همدغه غوښتنو په چوکاټ کې له متحده ایالاتو سره مذاکرات وکړي. نوموړي ویل د عراق اقتصاد د فارس خلیج له هیوادونو سره نږدې اړیکه لري په ځانګړي ډول د انرژۍ په برخه کې. د عراق صدر اعظم وایي امریکایي لوري ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړي چې عراق په کومو برخو کې اړتیا لري چې د هغه په خبر په هغې کې د ایران طبیعي ګاز، سوداګري او د برېښنا سکتور شامل دی. د امریکا ولسمشر په 13 مې میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت او واشنگټن په روانه اګست میاشت کې پر تهران بیا بندیزونه اعلان کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي. په روسیه کې د تقاعد په اړه د حکومت د 13 جون میاشتې اعلان د خلکو غوسه او عکس العملونو پارول او دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم زیانمن کړ. د روسیې پارلمان د تقاعد له پلان څخه چې د ښځو لپاره یې مخکې د تقاعد عمر 3 کاله ټاکلو ملاتړ کړو. ولسمشر پوتین نن په یو تلویزیوني وینا کې وویل چې له دې وروسته به د ښځو لپاره د تقاعد عمر 6 کاله وي. د سړیو لپاره بیا د تقاعد عمر په روسیه کې 15 کاله ټاکل شوی دی.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره څه کم 2 میاشتې پاتې دي، یو شمېر سیاسي ګوندونو د انتخاباتو په پروسه کې د اصلاحاتو لپاره نن په کابل کې پراخې مظاهرې پیل کړې.
که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یې وکوه، نو هغه د مشکل به حل وي. که نه، موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او له هغې نه وروسته به هم خپلو مدني حرکتونو او دغسې لویو مظاهرو ته ادامه ورکوو.
د انتخاباتو وخت په پام سره د سیاسي ګوندونو د غوښتنې د تطبیق وړ دي.
اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکوي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته
په دې اړه مو د انتخاباتو د چارو له یو کتونکو سره مرکه کړې. د هلمند نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو پڅو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی.
عملیات داسې عملیات چې ولاړ شو راس، نو خدای ښه پوهېږي چې سره کوم نه مثال سره مرستې کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو سربیره د سوریې د نوي اساسي قانون مسوده او په هیواد کې د ایران د پوځي نفوذ د پراخوالي په اړه به واورئ. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
په 1948 کال کې پکسلویختونه تر اوسه ونه ویده، نو 150 کلن سو په غواش چیفتې تاسو وایده.
د کابل د ژوبڼ په اړه به د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې نور معلومات واورئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د انتخاباتو پر روانه پروسه د انتخابونو په ترڅ کې یو شمېر سیاسي ګوندونو نن په کابل کې پراخې مظاهرې امپایل کړې. د سیاسي ګوندونو پر حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په تړاو غوښتنې نه مانی. دوی وایي تر هغه چې د بایومټریک پروسې له لارې د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ډاډ نه وي ترلاسه کړی، خپل اعتراضونه به جاري وساتي. د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر به وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټول قانوني غوښتنو ته درناوی لري. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال محمد حدیث پردیس پر راپور کوي.
په کابل کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو له دې کابل مظاهره وکړه چې ګواکې حکومت په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د دوی غوښتنې بابېزه ګڼي. دوی چې د کابل په 500 بیلابیلو برخو کې مظاهره کړې وه او شمېرې د تنظیمونکو په خبره 4000 تنو ته رسیده، وایي راتلونکي انتخابات باید هرومرو د بایومټریک ټکنالوژۍ له لارې ترسره شي. د دغه مظاهرې یو تنظیمونکی فیض الله صافی:
او راتلونکي ګورو که چېرته حکومت د احزابو غوښتنو ته توجه وکوله او بالاخره پام یو کو، نو هغه مشکل به حل وي. کنه موږ به د انتخاباتو تر ورځې پورې او لاغې نه وروسته به هم خپل مدني حرکتونو او دغه لوی مظاهرو ته ادامه ورکو. دغه پیلې د مظاهره د پراتونکو کې به شاید دغه د مظاهره چانو شمیر لسګو نظر تر رسیدي او په لسګو نظر خلک به مظاهره تر دانګي.
دا یاد سیاسي ګوندونو لوري او پریکړلیک حمل وسل شو چې په کېجر تر جره د انتخاباتو په تړاو د سیاسي ګوندونو د غوښتنو پر منل کېدو ټینګار شوی وو. په پریکړلیک کې همدار از راغلی که حکومت د سیاسي ګوندونو غوښتنې ونه مني، د دوی مظاهره به نورو ولایتونو ته هم وغځیږي او کله غي وروسته هر څه کېږي مسولیت به د حکومت په غاړه وي. د رای ورکونکو د پروسې باطل کېدل، د بایومټریک ټکنالوژي له لارې د انتخاباتو ترسره کول، د انتخاباتي نظام تغییر او په انتخاباتو د سیاسي ګوندونو او جریانونو د څارنې ونډه د سیاسي ګوندونو لوی غوښتنې دي. تر دې وړاندې هم سیاسي ګوندونو د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په ټول توان به د داسې انتخاباتو چې درغلی په کې سرلوسه محسوسیږي مخه ونیسي. په وروستیو کې د افغانستان جمهوري ریاست د حکومت او سیاسي حزبو د ګډې کمیټې د جوړېدو خبر ورکړ چې پر اساس به دغه کمیټه د سیاسي ګوندونو د غوښتنو لپاره حکومت ته عملي طرحې وړاندې کړي. له دې ټولو سره سره د ولسمشر د ویندوی دفتر بیا وایي چې حکومت د سیاسي ګوندونو ټولو قانوني غوښتنو ته درناوی لري. د ولسمشر د ویند مرسیالې دورانی وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د احزابو هر هغه قانوني پیشنهاد چې د حکومت مربوط کیږي او هغه د انتخاباتو په تاریخ باندې کوم اغیزه نه کوي د مشارکې کمیټې په واسطه با عملی طرحه ورته جوړ شي.
د مظاهرې او بل تنظیمونکي حاجی همایون بیوی په ګډې کمیټې چې حکومت یې د جوړېدو خبره کوي ځکه باور نه لري چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر اوسه د انتخاباتو په تړاو د دوی یو غوښتنه هم نه ده منلې.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو اړوند خپل غوښتنو د پوره کولو لپاره دغه مظاهرې په داسې حال کې کوي چې له مهال ویش سره سم به راتلونکي میاشت د تلې په 28مه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. په دې اړه مې مخکې د انتخاباتو د څار بنسټ له اجرایي رئیس شاه محمود مل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو یوه غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو پروسه باید بایومتریک شي چې هغه هم له تخنیکي پلوه یوه پیچلې او اوږده پروسه ده او د انتخاباتو وخت په پام سره آیا دی فکر نه کوي چې د سیاسي ګوندونو دغه غوښتنې د تطبیق وړ نه دي؟ ښاغلی مل په ځواب کې وویل
دغه اصلاحاتي غوښتنې ټاکنو په بهیر کې ډېر پخوانه موږ په جدي ډول مطرح کول چې موږ نه حمایت دستوري اوس دوی اعتراض کې حمایت نه کوو. اوس لپاره د داسې اصلاحاتو غوښتو دا معنا ورکوي چې یا د ټاکنې وځنډول سي بل کال ته او یا دا چې د اعتراضاتو بڼه سیاسي ده او د تخنیکي ستونزې عملا موجود دي او واقعیت هم لري او د حکومت د غیر مسلکي برخط له وجې سره غلی ده. دا به یو بهانه وي د سیاسي ګوندونو لپاره چې خپل اعتراضات ادامه ورکړي او ممکن ماتره کی زه فکر کوم چې سیاسي ګوندونو د څه احساس کې ځا پروسه کې دي چې پناه او انحصار کې د کوم ګروپ یا کوم دلو خاص سیاسي او دی په هاشه کې راځي نو ځکه دوی وسی اعتراض کوي. دا اعتراضونه باید موقع سي وي سیاسي ګوندونو خو یو خصله هم دار ته په سیاسي معاملاتو په سټیج کې دوی باید اډیټ وي. هغه وخت مدني ټولنې د انتخاباتي اصلاحات په لړ کې د تناسبي سیستم غوښتن کې او هغه وخت دوی باید قیم لا تر خلوي دي پښتون هغه وخت د اعتراضات سره یو په قانون کې دا منل شوی وس په داسې ځنه و اوس د سیاسي غوښتنو مطرح کېدل دا معنا ورکړي چې ټاکنې د وزنډي بل کال ته بیا نو د اصلاحات کېدای شي پالیسي او ټاکنې سکه لپاره ولرو نو د اصلاحات د تدقیق وړ متاسفانه نه دي.
مصب ځینې شک کوي چې ممکن دغه شمیرې چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 9 میلیون او 10 لک کسانو نومونه ثبت کړي دي دا درست نه دي دقیق نه دي؟ آیا تاسو مطمئن شوی یاست چې دومره کسانو نومونه لیکلي؟
د تخمین له وجې او له هغه تجربه چې موږ د تیرو ټاکنو لرو او مشاهدات هم تکرار دار قام موږ ته د منلو وړ نه دي. اما دا چې موږ وکولې چې دا رد کړو او په مقابل کې باید نور ارقام موږ ولرو، موږ نظارت ولرو، موږ مشاهده ولرو او موږ د هغې په رڼا کې بل ارقام وړاندې کړو. داسې ارقام مدني ټولنه او سیاسي ګوندونه متاسفانه نه لري ځکه موږ یو فراګیره نظارت دې پروسې نه درلودو. نو نن موږ راډویم ولې بدیل نه لرو، موږ نسو ویل چې څومره ارقام دي. خدای ارقام له هغه کوم مشاهدونه چې موږ درود له مراکز نه او د تیر تاکونو تجربه پر اساس دا ارقام موږ ته د منلو وړ نه دي.
د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایي رئیس شاه محمود ملو ښاغلی مل وایي چې د سیاسي ګوندونو دغه وروستي اعتراضونه تر ډیره سیاسي بڼه لري او کله چې دوی د دوی ملاتړ ته اړتیا درلوده هغه وخت ملاتړ ونه کړل. د څار بنسټونو مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو په پروسه کې باید اصلاحات راشي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. د هلمند د نادلي ولسوالۍ بې ځایه شوي اوسېدونکي وایي د افغان امنیتي ځواکونو په څو عملیاتو یې ژوند ډېر تریخ کړی دی. په لشکرګاه کې میاشت وړي د ولسوالۍ له یو شمېر بې ځایه شوو سره چې زموږ سیمه ییز خبریال خبرې کړي ټولو ورته ویلي چې امنیتي ځواکونه یې سیمې نیسي او بېرته یې خوشې کوي او ډېر ځلې هم د عملیاتو په ترڅ کې دوی کورونه ورانوي او کوڅې خرابوي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي دا یوازې نادلي نه ده بلکې په نورو ولسوالیو کې چې افغان ځواکونو یې د بېرته نیولو یا د حکومتي واکمنۍ د پراخېدو لپاره عملیات پیل کړي همدا حال دی. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د ایس ایم ایس خبریال الیاس دای پر راپورټ کې.
سکندر د نادالی ولسوالۍ چانجیر سیمې ته د غزیدلی سړک پر غاړه د خوراکي او غیر خوراکي توکو دکان کوي. شپږ میاشتې کېږي چې د وسلوالو او افغان سرتیرو د نښتو او جنګونو له امله د کور او کلي راوتلی دی. دغه کورنیو شمیر لا دقیق نه دی چې په نادالی کې د روانو عملیاتو په خاطر د خپلو کورونو نه بې ځایه سوي دي، خو د لشکرګاه د درېیمې امنیتي او زیړوند بولان سیمې ته د نادالی نه ګڼ شمېر کورنۍ راغلي دي او دې ته منتظرې دي چې جنګ یو طرفه سي او دوی بیرته خپلو کورونو ته ولاړ سي. سکندر او د پر دوکان ناست بې ځایه سوي خلک وایي د افغان ځواکونو د تازه پیل سو عملیاتونه پوزې ته راغلي دي. وسلوالې په کورونو کې سنگرونه نیسي او افغان ځواکونه دیوالونه او خونې نړوي.
نسمې وبسته منطقه ناامنه ده، اوس عملیات داسې عملیات دي چې ولاړ شو راسي، نو خدای ښه پوهېږي چې څره کوم نه مثال موږ سره مرستې کېږي، د مرستو دغه راسي بېرته ولاړ شي. هغه والي چې دولت راغلی دی ولاړ شي بېرته راسي، مینونه پاتې دي، زموږ کیس رایونه نړېدلي، دیوالونه نړېدلي، موږ نشو کولی چې خپل ځای ته ورسو. حکومت ته سړک ته پراختیا په خاطر چې یعنې دلته مثال داسې نیسي چې طالبان بیا دلته ځاله ونیسي، موږ پوښ کې رایونه نړۍ چې یوه خونه په ډېر تکلیف جوړېږي، دوی بېرته اوس هغه دیوالونه نړۍ، د خلکو خونې نړۍ.
خلکو دا غوښتنه ده چې امنیت راسي او خلک پرقراره شي خپلو ځایو ته ولاړ شي.
حکومت د تیرو څو میاشتو راهیسې په نادالی کې عملیات پیل کړي دي چې لږ پرمختګ یې کړی دی، خو قرار او سست حرکت یې د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړی دی. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي د خلکو ستونزې او مشکلات یې د حکومت سره شریک کړي دي، خو چای په خبره سر نه دی ګرولی. هغه د عملیاتو د سست حرکت له امله چې د خلکو ژوند او کاروبار یې زیانمن کړی دی، د امنیتي ځواکونو پر مسؤلینو نیوکه وکړه.
نو دا خلک روزمره باندې زوم دولت چې عملیات کوي، هغه امکانات چې د عملیاتو لپاره په کار دي هغه دې په کار واچي، هغه دې آماده کړي خپل د پلان او پالیسۍ له مخې د عملیات وکړي چې څو د خلکو د بار د اذیت د مهاجرت سبب ونه ګرځي.
د هلمند والی بیا د نادالی د اوسیدونکو او ولایتي شورا د رئیس خبره نه مني. تورن جنرال محمد یاسین د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دمګړې په نادالی ناوې ګریشکا او د لشکرګا په څلورمه حوزې باباجي کې عملیات روان دي او ډېرې سیمې بیرته د وسلوالو څخه نیول سوي دي.
په سوچ سقامتو توضیح کړي چې یو عملیات د تصفیوي دي چې دښمن د ساحې نه تصفیه او د امنیتي کمربندو ساحه پراخېږي چې په هغې کې تاسې عملا ګورئ. د ناوې ولسوالۍ د ګرش ولسوالۍ کې ساحې پراخې شوې، همدارنګه نادالی ولسوالۍ د دښمن د وجود نه پاک شو. دغه څو ورځې کې تاسې پیشرویانې د چانجیر او باباجي په استقامت کې ګوري چې دا پیشرویانو عملیات په دغه استقامتو تر ګرشکه پورې ادامه لري. انشاءالله چې په لنډو شپو ورځو کې به مونږ د ګرش
شغل. یاسین وویل دغه کورنیو سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستې هم روانې دي چې بې ځایه سوي دي. دول د مځکنوي عملیات تر څنګ د شپې لخوا چاپې او هوایی بریدونه هم ډیر کړي دي او ډیر ژر به ګڼ میشتې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي او خلکو ته به د عادي ژوند زمینه برابره سي. نادالی ولسوالۍ د 2016 میلادي کال په وروستیو کې د وسلوالو د سختو بریدونو په ترڅ کې د افغان ځواکونو له واکه ووتله چې تازه د بیرته نیولو لپاره حکومتي سرتیرو عملیات پیل کړي دي. محمدلیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
د هلمند د نادالی ولسوالۍ د بې ځایه شویو اوسیدونکو د ستونزو او شکایتونو په باب مو واورېدل. د هند د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي بیا د دې ولسوالۍ پر لویه لارې د وسلوالو غلو له موجودیته سر ټکوي او وایي چې سیمه ییز چارواکي د دې لارې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ واورئ.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ د لوی لارې موټر چلوونکي او سپرلۍ د دغه ولسوالۍ پر لوی لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایت کوي او وایي چې له څو کالو راهیسې دوی له دغې ستونزې سره لاس او ګریوان دي او د دې ولایت سیمه ییز چارواکي د نوموړې ولسوالۍ د امنیت تامینولو او د لارې د خوندیتوب په برخه کې پاتې بولي. د نوموړې ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو سید رحمان او عبدالجلیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د قفرخانې په سر کې چې ترغه ولاړ و هغه له تقریبا مرسته شل پنځه ویشتو موټرو والا وسخه ټولې پیسې ټولې کړې او ټولې راتا کړل. کله چې پیسې جمع کړلې هغه و چې مونږ رایله کړلو، نو د هیڅ سره هیڅ پیسې پرې نه خوستلې. موږ غواړو د کندوز د والي صاحب څخه او د کمانډان د ولایت څخه، رئیس د امنیت څخه، چې د ارشي د لارې د امنیت په خاطر باندې په دې منطقو کې هلته پوستې واچي.
کندوز تر اروانو ما په موټر کې او په لارې کې غلو ونیول وروره او بس پیسې وي او موبایل وکړ سی دا هر سره نه واخست. موټر ورسره وو، سلاګانې ورسره وي.
د دشت چیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک وایي چې وسلوال غله له خلکو څخه نغدې روپۍ، قیمتي توکي او ګرځنده ټلیفونونه اخلي، او که څوک سرغړونه وکړي نو وخل ټکول هم پکې شته دي. او برسیره پر دې له میرمنو څخه د سرو زرو د لاس کرې ګوتې او ګاڼې هم خلاصوي. د نوموړي ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو محمد اعظم او انور خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چارواکو غږ کوي چې د دې ولسوالۍ د لارې د تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د شیرچي ولسوال نصرالدین سادی هم د خلکو ستونزې مني او وایي چې دوی په نږدې ورځو کې د دغې لارې په اوږدو کې تصفیه عملیات پیلوي او دغه راز د امنیت د لا ښه والي په هدف د دې ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې یو شمېر نوي امنیتي پوسې هم جوړوي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د نوموړي ولسوالۍ خلکو د یادې ولسوالۍ پر لویې لارې د وسلوالو غلو له شتون څخه شکایتونه کړي وو، خو د دشت چیرچی ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې لا تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د چارواکو له لورې رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام د خبرونه په دوهمه نیمه کې له بل اونیس پروګرام جون په شیبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان برېښنا شرکت وایي راتلونکي میلادي کال به له ازبکستان افغانستان ته زر میگا واټه نور برېښنا هم وارد کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا اړتیاوې په اوس وخت کې په سلو کې څه باندې اتیا له بهره واردونکي برېښنا تامینوي، او په دې برخه کې د هیواد دننه د برېښنا د تولید د زیاتوالي لپاره تر اوسه هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. تفصیل دی خان محمد سین پر پورته.
افغان او ازبکستانی چارواکو هوکړه کړې چې په 2019 میلادي کال کې له ازبکستان نه افغانستان ته زر میگاواټ نور برېښنا هم ولېږدول شي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه برېښنا مزي به د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې د سروې له بشپړېدو وروسته د پلخمري له لارې تر کابل پورې وغځېږي.
په ځینو ځایونو کې د ازبکستان خواته د دې پایې هم نصب شوي دي. دغه برېښنا به کابل ته او د ترکمنستان د برېښنا سره یو ځای 2000 میگاواټه برېښنا راځي چې زر به د ازبکستان وي، زر به د ترکمنستان وي، او دا به کابل ته، مشرقي ولایت ته، جنوبي ولایت ته، جنوب غربي ولایت ته او مرکزي ولایت ته به دا برېښنا وي.
خاغلی توحیدی وویل اوس مهال له ازبکستان نه افغانستان ته 300 میگاواټه برېښنا واردېږي چې تړونونه بدلېدلې هم شي، خو د نوې زر میگاواټه برېښنا هوکړه به دایمي وي. د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان په ټوله کې شاوخوا 1000 میگاواټو برېښنا ته اړتیا لري. دغه شرکت دا هم وایي افغانستان اوس مهال د دولتي دفترونو، کورونو، فابریکو او داسې نورو تولیدي بنسټونو لپاره 80% وارداتي برېښنا کاروي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې خلک د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي. سربیره پر دې د ځینو ولایتونو لکه د کندهار یو شمېر پانګوال وایي د برېښنا د نشتوالي له امله په یاد ولایت کې په سلګونو تولیدي فابریکې له کاره لوېدلې دي. د چارو پوهان د برېښنا شرکت دغه اقدام ستایي، خو په ټینګار سره وایي چې حکومت باید د برېښنا د تولید لپاره په کور دننه امکانات برابر کړي. د دغو پوهانو له ډلې خانولي بشرمل ازادي راډیو ته وویل
د موقتی اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کارونه ضروري دي او کولای شو چې دینه افغانستان په فوق العاده توګه استفاده وکړي. هغه بندونه چې دا اوس د حکومت لخوا پلاره اچول شوي دي یو ښه نتیجه ورکوي، او حکومت ژمن دی چې دته یو مثبت ځواب وایي.
افغانستان اوس مهال له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان نه څه باندې زر میگاواټه برېښنا واردوي. د افغانستان د برېښنا شرکت دا هم وایي چې افغانستان د برېښنا د تولید له کورنیو سرچینو نه شاوخوا 600 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي، خو د هېواد د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په لومړیو کې ژمنه کړې چې په هېواد کې به د برېښنا د تولید لپاره له 60 نه د زیاتو بندونو جوړولو ته پلانونه ترتیب او امکانات به ورته برابر کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ملګرو ملتونو د سوریې د نوي اساسي قانون مسودې د جوړولو لپاره د سوریې په جګړه کې اغیز لرونکو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې خپل استازي ورولېږي. ایران یو د دغې جګړې مهم لوبغاړی دی چې وایي له سوریې به خپل پوځیان ونه باسي. تفصیل د اسمت سرمن په راپورټ کې.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی غواړي چې د امریکا او شپږو نورو هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې پر سر خبرو ته وربولي. د ملګرو ملتو ویندوی پرون سه شنبه وویل چې خاص استازی سټیفن دی میستورا به د راتلونکي سپتمبر په 14مه په جنیوا کې د برېټانیا، مصر، فرانسې، جرمني، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له جکپوډو استازو سره وویني. تاکل شوې ده چې ښاغلی دی میستورا د روسیه، ترکیه او ایران له استازو سره هم د سپتمبر په 11مه او 12مه وبیني. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا ته ماموریت سپارل شوی چې د سوریې د نوي اساسي قانون د مسودې د برابرولو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. د کمیټې غړي به د سوریې حکومت او اپوزیسیون ونوموي. لیبل خو په دمشق کې د ایران د سفارت پوځي اتاشه ویل دي چې د امریکا او اسرائیل له غشتنې سره سره به ایران په سوریه کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. د ایرانی خبری آژانسونو د راپورونو لمخې بریج جنرال عبدالقاسم علی نژاد پرون موبایل چې په سوریه کې د ایرانی سلاکارانو موجودیت د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د موافقې یو برخه ده چې د دوو هیوادونو دفاع وزیرانو په وروستیو کې لاسلیک کړی ده. د دا هم وویل چې ایران به له سوریې سره د ماینونو په پاکولو او په جګړه کې د زیانمن شویو پوځي فابریکو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلابي ځواک سوریې ته وسلي او زرګونه جنگي کسان لیږلي چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکوي. د ځواکونو د سوریې په وکلنه کورنۍ شخړه کې د اسد په ګټه په جګړه کې برخه اخیستې ده. همداراز ایران په زرګونو افغان، پاکستاني او عراقی ملیشه سوریه ته استولی چې د بشار اسد د رژیم ملاتړ وکړي. د سوریه په جنگ کې د ایران د سپاهي پاسداران د غړیو په شمول تر زر زیات ایرانیان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
الو السلام علیکم رحمت الله رحمت پکتیکانه په سماج سوایمه یما دا پیغام دی ترانسپورت وزارت ته د کابل موږ ډېر وخت غزنی ته راځو. دا موټروانان هم ډېر غلطوي. په مټر کښې ناستې موږ کاې سپارلې دي عربۍ موټروانان یې موږ کښې سپاره سو. دوه ګنټې درې ګنټې په مټر کښې ناستې بیا نفر پرې کېږي. درواغ وایه یو نفر کم یو نفر کم یو نفر کم اخر په یو یو لټېږي. یو مسافر چې پاتې سو غریبان لکه پسونه کښې ناست یو او دې څه هغه یم نه ده معلومه کرایه یې هم نه ده معلومه. چاچې 500 یو چې چاچې 300 یو چې ترانسپورت وزارت ته وایه چې وروره جان دا خو سم کړه.
ہلو السلام علیکم سرباز کندار والا ما د ولسمشر محمد اشرف غنی خدا غوښتنې زموږ څه دا څو معاشې دي ګیر کړي. دوه دوه معاشې دا درې معاشې چې بیا ګیر کړي. زموږ ماشینه نه دي را کړي. یو زینو چې پخوانیان بیا ورکړه. زموږ ماشینه در اوسه بم کړي دي. نو زموږ ماشینه دا پې جنانه باسي. نو که زموږ سرښه کړي دا زموږ ماشینه دي چا ته نه وکړي. وسلام. نو بادا چې زموږ ماشینه مشوره کړي.
الو السلام علیکم غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسینې پیل سره په سماج کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو مؤمنو مسلمانانو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم او پس له سلامه زموږ د کوچیانو مشکل ده. په افغانستان کې په هره ساحه کښې له کوچیانو سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي. نه ملا د کوچي غږ اوري، نه وادي غږ اوري، نه حکومت غږ اوري وروره، نه ولس غږ اوري. که دا کوچیان چېرته خارجیان دي خو بیا د افغانستان ولس او د افغانستان حکومت د افغانستان علما د پیوه سره باندې په چا پورې ورمربوط کړي او یا د افغانستان نه وباسي. نو کوچیانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي. په د افغانستان په هره ساحه کښې له کوچیانو سره د خپل حق نه ورکول کېږي. کوچیانو سره ظلم کېږي. د کوچیانو غږ څوک نه اوري، نه حکومت اوري، نه معاشت اوري، نه ولس اوري. له کوچیانو سره ډېر غوڅ ظلم روان ده. نو موږ دا هیله له هر چا نه لرو چې باید د کوچیانو حق ته متوجه شي. د کوچیانو حق حق وبولي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه را لېږئ، موږ یې هم هرومرو درته خپروو. که وړاندې د کابل د یوازنی ژوبڼ په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې دغه ژوبڼ کله جوړ شوی او څومره حیوانات په لومړي سر کې پکې راغونډ شوي وو. د ازادي راډیو د اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې پر دې اړه مفصلې خبرې شوې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس رضوان مراد د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د چین حکومت دارت کړی چې ګواکې دا هیواد په افغانستان کې پوځي اډه جوړوي. د چین د بارنو چارو د وزارت ویاندې نن خبریالانو ته ویل پیکینګ نه مخکې او نه اوس داسې کوم پلان لري. د سولې ولسی حرکت نن د بغلان په پلخمري کې له دینی عالمانو سره ناسته لري. د خبره د دې حرکت وان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وکړه. په کابل کې د حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو ګڼ شمېر غړو او پلویانو د انتخاباتو په اړه د خپلو غوښتنو د نه منل کېدو په عکس العمل کې مظاهرې پیل کړې دي. دا ګوندونه چې حزب اسلامي او جمعیت اسلامي په سر کې دي وایي تر هغې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې انتخاباتي نظام بدل نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنو ته کم وخت پاتې او د دې ګوندونو د غوښتنو عملي کول ممکن نه دي. د عراق په لویدیځ انبار ولایت کې نن یو ځان وژونکي برید چې د موټر په واسطه شوی لږ تر لږه یولس کسان ووژل او شپاړس نورې ژوبل کړل. او د روسیې ولسمشر نن د هیواد د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو په اړه خپل دریځ نرم کړ او وی منله چې د ښځو د تقاعد عمر د 8 کاله نه بلکې 15 کاله زیات شي.
یوسف خان زدران هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان خپل سلمه یو ورځنۍ لوبه نن د ایرلند پر وړاندې ترسره کوي. افغانستان د 2019 کال د اپریل په 19 خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه د سکاټلند پر وړاندې کړې او د 9 منډو په توپیر یې ګټلې وه. د افغانستان کرکټ بورډ څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې 10 کلن مزل کې افغان لوبغاړو له ټولو 9 نویو ترسره شویو لوبو 52 هغه ګټلې، 45 یې بایللې او 2 لوبې یې بې پایلې پای ته رسېدلې دي. د دې سره د ایرلند او افغانستان ترمنځ د دریو ورځنیو سیالیو سیریز نن دویم لوبه د ایرلند په سټورمن بلفاست لوبغالي کې روانه ده. افغانستان د دغې لوبې په چوګټل او خپلې د توپوهنې پرېکړه کړې ده. افغانستان تر لږ وړاندې پورې تر دې دمه د 4 لوبغاړو په سوځېدو او یا منډې جوړې کړې. افغان لوبډلې له دې وړاندې لومړی هغه د 9 منډو په توپیر ګټلې ده. افغان ورزشکارانو چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته تللي دي د برونزو 2 مډال خپل کړ. د کروش لوبې په څانګه کې پرون منصور سروري د 90 کیلو څخه په پورته وزن کې وتوانېده چې د افغانستان لپاره د برونزو 2 مډال وګټي. تر دې مخکې خالد هوتک د وشو په برخه کې د برونزو لومړنی مډال ترلاسه کړی و. افغانستان په بیلابیلو برخو کې شاوخوا 15 ورزشکاران په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره اندونیزیا ته استولي دي. دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې او د سپتمبر تر 2 نیټې دوام کوي. په کابل کې د فوټبال د روزونکو د سي درجې زده کړو 2 پړاو کورس پیل شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د بدبادو د برخې مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د سي درجې لایسنس لپاره د زده کړو دا دوره د تیری ورځې رئیس 24 روزونکو ته پیل شوې ده. دی وایي ګډون کوونکي به تر 14 ورځو پورې په تیوري او عملي شکل زده کړې ترلاسه کړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغې دوره کې د مرکزي ژوند او همدارنګه د کابل، خوست، لوګر او پنجشیر څخه روزونکي برخه لري. د فوټبال فدراسیون وایي په هیواد کې د فوټبال لوبې له غوړېدو سره د روزونکو او داورانو اړتیا هم په زیاتېدو ده او دوی هڅه کوي چې په فني او مسلکي شکل دا تشه ډکه کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بایست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ای بی بلی خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د جګړې د قربانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د امبوتسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دولت د ملکی وګړو د امنیت تضمین په برخه کې څومره بریالي دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې هر دولت مکلف دی چې د خپل خلکو یا د خپل اتباعو امنیت تامین کړي او کچیرته دوی د خلکو یا د خپل اتباعو امنیت نشي تامینوي دوی دې ته مکلف دي چې کله چې د وسلوالو نخطو او یا هم د تروریزم له برخینه د یو مملکت خاریان یا اتبا ضرر ویني نو باید دوی له غونه حمایت وکړي، یعنی د هغو قربانیانو څخه چې د وسلوالو نخطو او تروریزم له برخې چې زیانمن کیږي باید دوی له غونه هغه قانوني حمایت وکړي. چې له بده مرغه باید وایو چې د افغانستان دولت نن پورې په دې اړه کې پاتې راغلی دی، یعنی که موږ وګورو له د طالبانو د حکومت د سقوط له بعد نه کله چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغله او ډیری نړیوال ځواکونه په افغانستان کې ځای پر ځای سو او هغوی نه تنها چې خپله د افغانستان د امنیت په برخه کې کار کول، د افغانستان امنیت اردو او پولیس هم دې ته آماده کول چې دوی د خپل دولت د یا هم د خپلو اتباعو د امنیت د تامین ته آماده شي. اما سربیره پر دې چې نړیوال ځواکونو په ډیرو کلونو کې په افغانستان کې کار وکړ او کله چې نړیوال ځواکونو هغه خپل مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل، بیا هم د هغې په سربیره هم دولت دې ته نه توانېدلی چې د افرادو امنیت تامین کړي. نو په اول سر کې باید چې د افغانستان دولت د خپلو اتباعو د امنیت د تامینولو کې ناکامه پاتې شوی دی تر ننه پورې، او بعد له هغې نه هم باید ووایو چې برلوې پر دې چې د امنیت په تامین کې ناکامه راغلی دی، د قربانیانو څخه د حمایت په حمایت کې هم ناکامه راغلی، یعنی د افغانستان دولت تر نن پورې داسې کوم مشخصه پالیسي نه لري د دې لپاره چې د جنگ د قربانیانو څخه حمایت وکړي، خصوصا ملکی افرادو څخه، هغه ملکی افراد چې له تروریزم څخه او هم وسلوالو نخطو څخه زیان ویني یا ضرر ویني. دولت هیڅ کوم خاص مشخص راهکار د دوی د حمایت په اړه کې نه لري. لکه څنګه چې په تیرو نو کلو موږ په افغانستان کې 4,140 نفر ملکی وګړي تلفات، چې له دې جامینه 6% یعنی 2,130 نفر مړه، 4,940 نفر یعنی 4,000 نفر زخمیان موږ درلودل، چې له دې منځ نه 4,090 نفر ښځې او 1,415 نفر ماشومان ګڼل کیږي. او د دې ملکی تلفاتو عاملونو په اړه کوم بحث وکړو چې د دې ملکی تلفاتو عاملونه څوک ګڼل کیږي، باید موږ وایو چې په مستقیمه توګه د دې قربانیانو ډیری لامل د دولت مخالفین وسلوالي ډلې دي، چې تقریبا 9.8% د دولت د مخالفینو وسلوالو مخالفینو لخوا مړه شوي دي، او 6,840 نفره د دولتي نیرو لخوا مړه شوي دي، چې یعنی په عمومي توګه که موږ وایو اصلي لامل د دې تلفاتو ډیری تلفاتو د دولت وسلوال مخالفین دي، او غیر مستقیمه توګه باندې یو اساسي لامل یې د افغانستان دولت ګڼل کیږي په دې چې هغه نه دي توانېدلی چې دا وسلوال مخالفین له منځه یوسي.
ډیره مننه ګروال صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې دولت د ملکي افرادو د امنیت په تامین کې لکه څنګه چې لازمه وه هغسې بریالی شوی نه دی. په وسلوال نشوتو کې د ملکي مرګ ژوبلي لامل دولتي ځواکونه دي او که وسلوالي ډلې؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د وسلوالو نخطو کې یا هم تروریستي حملاتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو اصلي او اساسي لامل همغه د دولت وسلوال مخالفین ډلې دي، چې دوی ډیری زیان د افغانستان اتباعو ته یا ملکی وګړو ته رسولی دي. لکه څنګه چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون دا راپور چې په دې وخرو کې په دې اړه باندې نشر کړی ده، ښایي چې 9.8% ملکی وګړي د دولت مخالفین وسلوالو ډلو لخوا زیانمن شوي دي، هغوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده او یا هم زخمیان شوي دي، او 6,840 مورد نور د افغان سرتیرو لخوا دوی ته افغان سرتیرو او یا هم د نړیوالو سرتیرو لخوا دوی ته زیان رسېدلی ده او یا هم وژل شوي دي او ټپیان شوي دي، چې له دې 6,840 نفرونه 2,961 مړه لرو او 3,980 نفر ټپیان دي، چې په کل کې کوم غوايو 0.5% تلفات افغان او نړیوالو سرتیرو لخوا موږ درلودلې دي په دې تیر کلو کې.
دولت د جګړه ځپلو او یا د تاوتریخوالو د پیښو د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې څومره اقدامات کړي دي او یا څه پروګرامونه تر لاس لاندې لري؟
څه باید وایو چې د افغانستان دولت د نړیوالو حقوقي اسنادونو په اساس باندې مکلف دی چې له خپلو اتباعو څخه قضایي، فرهنګي او امنیتي حمایتونه وکړي. یعنی کله چې د ملکی وکړي تلفات ورکوي او یا هم قرباني کیږي، دولت مکلف دی یا هم د عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري او یا هم د دوی د امنیت په ساتلو کې باید لازم اقدامات وکړي، او یا هم کله چې کوم څوک د وسلوالو نښتو څخه او یا هم د تروریستي عملاتو څخه زیان ویني، دولت مکلف دی چې هغوی ته د هغه ضرر چې ورته رسېدلی یا د هغه زیان چې دوی ته رسېدلی د هغې غرامت برته وکړي یا هم جبران ورته وکړي. دا په دې معنی چې په دې اساس چې موږ وایو چې دولت مکلف دی چې د اتباعو امنیت تامین کړي، او کله چې دوی په خپل دی اساسي وظیفه کې پاتې راځي نو دوی مکلف ده چې د قربانیانو څخه په هغه اساسي توګه یا په هغه لازمي توګه حمایت وکړي. لکه څنګه چې موږ وینو چې د افغانستان دولت د اتباعو د تامین په اړه کې ضعیف ده، یعنی نسی کوي چې په هغه توګه چې باید د اتباعو څخه حمایت وکړي، یعنی دوی امنیت تامین کړي، نو کله چې دوی نسی کوي چې دا کار وکړي، باید حداقل کوشش وکړي چې د دې حملاتو له قربانیانو څخه په مناسبه توګه باندې حمایت وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان دولت بعضی هغه حمایتي میکانیزمونه شته دي چې هغه ډیر زیات مفید نه تمامېږي، لکه څنګه چې د افغانستان دولت مثلا د کچیرته حکومت وسلواله نښته کې یا هم حکومت تروریستي حمله کې کوم څوک شهید سي، د هغوی فامیل ته یو لک افغاني کومک کوي، او کچیرته کوم څوک زخمي شي، هغوی ته 5000 افغاني حمایت کومک کوي یا هغوی حمایتوي، چې دا کومکونه د حمایتونه کافي نه دي. یعنی کچیرته په کومه حمله کې کوم فامیل خپل یوازینی سرپرست له لاسه ورکوي، آیا هغه یو لک افغاني کوي چې د دوی د فامیل هغه اساسي نیازونه او ضرورتونه ورته پوره کړي؟ دا موږ ټول پوهیږو چې نه یې کوي. نو باید دولت کوشش وکړي چې یو اساسي قانون په دې اړه باندې د تروریستي حملو یا هم د وسلوال نښتو د قربانیانو د حمایت څخه یو قانون منځته راولي، او هغوی ته د هغه زیان د رسیدو په اړه باندې اساسي میکانیزمونه رامنځته کړي، اتباعو د حمایت څخه منځته راولي. بیا هم په دې دومره کلونو کې د افغانستان دولت سربیره پر دې چې کوم خاص کار نه ده کړی د قربانیانو څخه په حمایت کې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپلو هڅو کې کوشش کړی ده چې حداقل د ثور نلسمه یا د دسمبر له لسمې سره مطابق کېږي، په 1950 کال کې دا ورځې د قربانیانو د یادبود پر ورځ باندې ملي یادبود پر ورځ باندې مسمه کړه، او په دې ورځ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د تروریستي حملاتو د قربانیانو څخه د حمایت او د هغوی د حقونو د دادخواهي په ورځ باندې ولمنځله یوونه وله، او دغه ترڅنګ باندې بعضي نور دولتي نهادونه هم دي چې د قربانیانو څخه تر یو حد پورې حمایت کوي، لکه څنګه د افغانستان جمهوری ریاست، د دفاع وزارت، د داخلي وزارت، د ملي امنیت ریاست، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د صحت عامه وزارت، د کار امور اجتماعي او شاده او معلولین وزارت، او داسې څو نورې دولتي ادارې دي چې له دې قربانیانو څخه په مشخصه توګه حمایت کوي، اما دا حمایتونه کافي نه ګڼل کیږي، او دولت دې ته اړ ده چې هغه خاص میکانیزمونه منځته راولي ترڅو له دغو قربانیانو څخه په سمه توګه حمایت وشي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګولا وخت درشری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دې موږ دا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجاست. ګروال صاحب، د ورسي پرتنې پتوګه کچيري دولت د جګړه زپلو یا ملکی افراد چې په جګړو او یا د تاوتریخوالي په پیښو کې خپل د کورنۍ غړي یا دوستان له لاسه ورکړي قرباني سوي دي، لکه څنګه چې لازمه ده هغه سم ملاتړ ونه کړي پایلې به سوي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د افغانستان دولت د توریستي حملاتو یا هم د وسلوالو جګړو د قربانیانو څخه حمایت کوي، اما حمایتونه لکه څنګه چې مخکې هم وویل کافی نه ګڼل کیږي. یعنی هغه یو مقدار نقدي پیسې چې دوی د دې حملاتو قربانیانو ته په نظر کې نیولي، مثلا شهدا او تغه یو لک افغاني او زخمیانو تغه 5000 افغاني کول کیږي، او یا هم دا چې اکثریت حتی لګل کیږي، او یا هم خوراکي مواد ورته ورکول کیږي، دا هغه کافی حمایتونه نه ګڼل کیږي. یعنی که دولت غواړي چې خپل هغه اتباع سره یا د خپل مملکت له وګړو سره مناسب ارتباط ولري، او هغه فاصله چې د خلکو او د دولت په منځ کې ده هغه له منځه یوسي، نو دولت ته مکلف ده چې اساسي میکانیزمونه منځ ته راولي. اساسي میکانیزمونه به دای مثلا د قربانیانو فامیلونو ته یا باید کوشش وکړي چې د کار درامسته کولو زمینه فراهم کړي، او یا هم کوشش وکړي چې دوی ته کچیرته کوم څوک معلول کیږي باید کوشش وکړي چې هغه لازم قانوني حمایتونو څخه برخمن کړي. په دې اړه باندې یو خاص قانون منځته راولي چې د جګړې او د توریستي حملاتو له قربانیانو څخه حمایت وکړي، او کچیرته حکومت دغه لازم حمایتونه رامنځته نه کړي، یعنی خلک د خلکو اعتماد له منځه ځي په حکومت باندې او په دولت باندې، نسي کوي په هغه توګه چې لازمه ده حمایت وکړي. ځکه چې چیرته دولت له اتباعونه حمایتونه کړي چې د دولت اساسي وظیفه ګڼل کیږي، نو اتباع هم نسي کوي چې په دولت باندې اعتبار وکړي. او د بشري حقوقو نقض زیاتیږي که له دې قربانیانو څخه په مناسبه توګه حمایت ونه سي. یعنی د افرادو هغه اساسي حقونه لکه د انساني کرامت حق ده، د ازادي او د امنیت درلودلو حق ده، او یا هم د کار درلودلو حق ده، یا هم د مناسب ژوند درلودلو حق ده، هغه ټول حقونه تر پښو لاندې کیږي او په ټولنه کې یو نوی ګډوډي او انارشیزم منځ ته راځي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا پوهیږئ چې کابل ژوبڼ یا باغ وحش څه وخت جوړ شوی او لومړني حیوانات یې کوم و؟
په 1946 کال کې چې افتتاح شوی ده. دا چې ساختماني کار یې مخکې 2-3 کلو کې شروع شوی دی، تقریبا 55 کلن راځي.
ژوبڼ ته د تللو په وخت کې د کومو خبرو په پام کې نیول ضروری دي؟ په پیل کې د کابل ژوبڼ په لرغونتوب خبرې کوو، ورپسې د باغ وحش په ارزښت غږیږو، د عامو خلکو او مسؤلینو نظرونه هم په دې هکله درته خپروو. دا خپرونه چې فرشتي مرسل جوړه کړې، زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې یو تفریزای چې په رخصتیو او ځینو نورو ورځو کې خلک ډیر ورزي، همدا د کابل ژوبڼ یا باغ وحش دی. کابل ژوبڼ د محمد ظاهر شاه په وخت کې جوړ شو، او لومړنی رئیس هم سردار نادر د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه زوی وو. د تیرو جګړو له وجې باغ وحش او ژویو ته هم تاوان ورسید، خو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د بیا جوړونې کار پیل شو. ورسره حیواناتو، الوتونکو او نورو ژویو ته هم تر یوه حده پاملرنه وشوه. دا محل په کابل ژوبڼ کې په سلهاو شوي دي، او هر ورځ ګڼ شمېر کسان ننداره کوي. په پیل کې د کابل ژوبڼ رئیس عزیز ګل ثاقب د باغ وحش په تاریخ غږیږي.
په امریکا کې ابتدا کې دا مفکوره پیدا شوې وه، موږ په منطقه کې په د لاهور باغ وحش ډېر تاریخي قدامت لري، د هند د ډیلي باغ وحش ډېر تاریخي قدامت لري. دا مفکورې وې. وروستۍ مفکوره دا وه چې زموږ شاهي کورنۍ هم متوجه سو دې ته چې او دنیاوال هم دا تشویش درلود چې د افغانستان د مشهور حیوانات چیرې وګوري خو کسو لغه قافلین په وخت کې شاهی کورنۍ وروسته پاد نه سو جوړ ک اولینې رئیس دی ال حضرت محمد ظاهر شاه زوی سردار نادر 15 کال د رئیس پاتې سوی په 1400 کال کې پکسل وختونه تر اوسه ونه ویدنه یو 50 کلن سو په غواش چیفتی تاسو وای دا چې ساختمانی کاری مخ کې 2-3 کلو کې شروع سوی دی تقریبا 15-50 کلن راځي
دا چې په کابل جوبن کې لومړنۍ ژوي کوم او باغی وش سر زخت لري دا مهم لازیز ګل ساقب څخه پختلی
اولی حیوانات دلته په جوبن کې خارجي حیوانات ویلای سم چې دی فیل او زمریان او بازی نور حیوانات او داخلي حیوانات زمنګ خپل پړنګان و هوسی وی مثلا مارکوپولو هوسی و خوتن هوسی و رنگارنگ باختری هوسی و باز مرغان و لیوان و ده هر شای و تقریبا دو نوی دوله و پا طول نره که چه جوبرنون جوریگی فاکست دیر پا دی که چه ده خپل ده حیوات حیوانات دنیا تم ورو کی خلکو تم ورو پیژنی دیده دی پاره چې دوی په زنګلونو کې ورسره کومک وکي خپل دی منطقه حیوانات پیژنی مثلا دی بدخشان خلک راضی ګوري چې په جوبان کې دی بدخشان یو ایګه یا خرس ده دی ته متوجه کیږي چې دا څومره مهمه ده بیرته چې دی بدخشان ته پیږي چې ولدا په علمي لحاظ د انسانانو دی ګټه دی پاره خدای پیدا کړی دی بعد دا ونو جنوخکار نکو قاچاق نکو
زموږ همکار فرشته مرسل کابل جوبان ته تللی او هلته یو شمیر کسانو سره غږیدلی له هغه څخه به وورو چې کله څوک باغی تننوزی لمړی په څسترګی لګی
لمړی مو دیو زمری په مجسمه سترګی لګی چې دا د مرجان په نوم د زمری مجسمه ده چې اول په یو لاسي بم ټپسوې او وروسته بیا مرسو د مجسمه ته چې ګورو لورای ښکاری چې یو ټپسوې زمری دی لکه چې وړاندې راځو دلته دی وبو فواره ده چې پاکی رنیش نی وبدي د کابل جوبن رئیس از ګول ثاقب څخه غواړو چې دلته د جو یو دوه قفسونو ته لمکسر لارسي دی غو دی عمر پاک له خصلات پاک له د سلکم ځای راوړي معلومات راکړي اوس موږ تاسو راورسېدلو دی اوسې قفس ته په پایل کې مراته وایي دغه اوسې څو کال عمر کوي سي
په دې قفس کې موږ تقریبا 4-5 ډوله اوسې لرو د غره اوسې دی بلې مارخور در عادی ده چې تقریبا 3-4 ډوله دي او دا د افغانستان د مشهور هوسې څخه دي دا تقریبا په جګو صخرایي ساحو کې ژوند کوي
هغه هوسې چې موږ مخامخ ده کنه بچای ښکاری وړکې هغه څکل نه ده
دا تقریبا په حدود د شپږو کلو کې نو اوس
مګر ولی وړکې پاتې ده
وړکې نه ده جنس هم دغه شای ده او دا مختلف نسلونه دي دا تقریبا غټه هوسې ده د ریاست جمهورۍ نه راوستلې والته ساتلې او بیا رئیس جمهور موږ طرف چې دلته مرای خپل
اوس کوم بل تفاس کې دې غته به ورسو
زمریانو ته به ورسو
زمریانو ته به ورسو
دلته مرجان زمریان جوان تیر کړه ډیره بده ورځی تیر کړی دي دا سپین زمریان دي دوی نسل ډیر کم د نړۍ په ساته انډینج سپیشیز ورته وای په حالت د مرز خطر کې اوسېږي
او
څلور دانه دوی نران دي دوی خزي دي دا د او ګرمي اول وجه دیننه کوټه ته نه نوتلی شنو ساوت او دغه
زمری دی عمر پاک لرته وای
زمری دغه نسلونه خو ډیر کم دي بیا خصوصا په دوی کې یو بیل طبیعت زړه جالب قصه دا ده چې دا ډیر ضعیف اسی بیا په زنګلو کې نور زمریان واجنی ختی کارت وان ون لري نو په باغ وشو کې معمولا 25 تر 100 کلو پورې عمر کولای شي
جون ته چن ارنجک واچوایا غا نفر پیدا
ولا یو ورځ یو کاس ورکته سوای او هغه وجلای وغه شخص لازم نه و چې وشي ژوند ته ورکته سی بل ورځ دغه مړی ورور راغله وغه ته نارنجک ور اچول
په دې نه کامل زمری وخت
او د یار له سعودي نه یعنی دوا بیا و کډ لري او کال و ده
بیا زمری په ستر ګلون څه
ستر ګلون وخونه نه و بیچاره ډیر په بد حالت کې تر 2002 کال پورې دا ژوند
نه کده سی وازی او رجون کته وای چې کله که دوی راځي او د دې جی فرهنګ نه کویږي نو دوی تخپل توان رسیږي لکه اغه نفر تاسو ویل چې مرجان زمری خوړو مرسته کنه اغه اله دا و چې دای قفس ته وړاندې ورغلی به مزایمت زمری ته کوي
دلته په افغانستان کې موږ یو جوبان یا باغواش لرو بیا په داخل د باغواش کې چورسی ار حیوان یا هر مرغه ته موږ یو فاصله پرې کې به یو موانع لري دغه موانع د دې لپاره ده چې د انسانان دغه پنجره تر شا ودرېږي وی ګوري او علمی معلومات پیدا کړي که مشکل وي ادارې ته مراجعه وکړي که لا زیات معلومات په کار ومنګ معلومات ورکړي دوی ته لازم نه ده چې د کټارو باندې وخیزي یا مثلا د حیوان داخلي قفس ته مداخله وکړي کی یا یو شای ور وغورزی یا خطرناکه شای ور یا کو ماشوم مر پورته کی دوی دیم دغه برداشت تو کی چې دغه پنجره دی چی شه دی پاره نیولې یا مثلا ګور لا سپیکر چالان د دوی طرح نمود کی چې تاسو وحشی جو تلاسون مور غزوی تخپل حد نه ورته وګوري اما متاسفانه بعضی اشخاص دغه کارونه کی مداخله کی بیازه دی علمی لحاظ ورته مغه محلیسه و نه ده
ډیر مننه خیر اوسه دلته ګنش میر کسان دي چې دوی راغلي دي او لبی لا بیلو مرغان نه لیدنه کوي دي دوی له ډاله نه به هم له صوتن سره خبرې وکړو دی وزرک یا هم زرک قفس راغلو په قفس کې خاوري ورته چولی زرک هم غنم پکې لټي د زرک قفس ته یو ورور ولاړ ده اول د خپل نوم راتوي
نوم یې مدیس خان
څنګه په دومره الوتون کو کې په دومره مرغانو کې حیوانات کې راغلی زرک ته ودرې دی دا ولی
د زرک سره ډیر شوق دی ساتو په کور کې سره دی
زرک سره دی ولی شوق دی لاته ته ده
داسې واس په غرونو کې مرنیواله بس ډیر شوق هم سره دی اوس
خپل د غرونو کې نیول
وو
هغه زرک چې ته کور کې لري کنه او بیا اوس دلته باغواش قفس کې ویني دوی دوه څه فرق ده
فرق نه لري یو شی دی
بس که کوری کې بیرون خو ته زرکی
وو
اول بخپل نوم راتوه
نوم زما قریه بیت حقیر د ننګرهار ولایت د کایمه ولسوالۍ د میرزا خیل د قریه اوسیدونکی
اوس په کابل ژوبڼ کې
اوس کابل ژوبڼ ته راغلی مو
دلته کوم حیوانات مو لیدلي دي هر یو باره کې څومره معلومات لري
دلته خو په الوتونکو کې کل مرغان یا غمون چې ټپوس ورته وي او قجیر ورته وي دا مو ولیدل ګربت هم ولیدل ګونګیان هم ولیدل او ورسره په څنګ کې هغه یو قسم څوک ورته لګړ وي څوک چوکۍ وي زمونږ د خلک لکه چې غالموش په نامه باندې چې اصطلا ورته کاری دا هم ولیدل په څنګ کې دغه توتیان او کبترې دا هم ولیدلې هغه نورو حیواناتو کې لکه پامیري غویان هم وکتل آسونه پکې شته اوښان پکې شته غرڅې پکې شته دی نو دغه د باغي وش هغه ننداره وم کړله پامیري حیوان ګورم دلته نو د هغې ماته اغلته هغه د وسیدلو مثلا د هغې خلکو سره د رویش د دغه خلکو د سره د ساتلو د دې یو فکر سره پیدا کیږي ما اوس دې ته هڅوي چې اوس دا پامیري غویا ما وکته دا پامیر به څنګه وي د پامیر خلک به څنګه وي دودو دستور به څنګه وي د دغه خلکو به سره ګزاره څنګه وي
یو څه چې دلته د خواشینۍ وړ دي هغه دا دي چې دلته حیوانات او خلک مزایمت کوي زوري د بیلګې په ډول شادي ادولې سو شادي حیوان د څه دا ډیره زیاته زورول کیږي دا چې والي وړاندې ورته او له یو تن سره خبرې کوو
احمد جان
ورور مونږ او تاسو هم دا اوس د شادي یادي بيزو د قفس مخکې بلاریو دلته تقریبا نشو نه زیات کسان دي او ار یو وړي چې شادي ته یو څه ورکی د خوراک تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کار زما به ست په خنه ده زګه چې سبا دی ته خی سبا نه داخل غوړ کو یا خو یوان دا خو نه پوي یا خو ارشه راخلی نو په دې وجه باندې اکثر څه نه جوړ شي
خپل دې هم دا اوس څه ولیدل دلته
نو دا مولو ده خلکو له سکیم ورکې څوک یو شی ورکې څوک بسکټ ورکې نو دا دې بار دا بکار نه شي ورکې
له نارینه سره یو شمیر میرمنې او ماشومان هم لیدل کیږي چې د باغوش په خوښه کې قدم وهي یو ترور چې له ماشومان سره راغلی ده د هیلې قفس ته نږدې ولاړه ده چورت وهي او له ځان سره کوم څه وایي ترورې په کوم فکر کې تللی
نام خدای هر شی په کې شته پرندگان هر څه شی په پیدا کیږي موږ بیا ډېر زړونه ورسره خوشحاله یو یو په بلوکه داس یو قسم اواز وي یو څو ورځې مې دغه د دی لیدنه شیان په زړه کې داسره ګرځي ته دا وګوره دغه هم په خوشحالۍ پوهېږي ګوره نه په زړه کې سړیا ګرځي هغه هلته ولاړه ده سبا یې راسې ګورې مې چې وښی دا به څنګه ولاړه وي مریضه بي وي تبه بي وي څنګه به ولاړه وي دلته چې باغوش ته راځي دغه شیان چې ګورې که نه خپل تېر ژوند دي څومره در پیاد کي آیا کوم داسې مرغه کوم داسې حیوان ستاسې تاته تېر خاطرات در یادوي موږ ته د وړکیانې دغه زڼې چې ورته وایي دغه غټ غټ ورمږونه چې دي دا ما په خپلو کورو کې مې لیدي چې د اسمان سره به جګې تلې بیا به راتلې زه هغه وخت مې یاته ودرېږي چې جار موږ به د لاندې نهر نهرې به ته وهلې چې زاڼې زاڼې پړای وغاړه یعنې ګوره هغه وختونه خو خامخا نه دي یاته راځي
زما نوم اجنه یم پکتیا ولایت سرکرم ولسوالۍ
اوس دلته باغواش ته له چا سره راغلی
د ماشومانو سره راغلی
له دې ورور سره دلته درې ماشومان دي چې زمنې دي کنه
زمنې توی دا یو زمنې لمسی دي
او ډېر ښه دوی دلته آیس کریم هم اخیستي دي تا اول خپل نوم راتوه
فیصل
جانه دلته باغواش ته چې راغلی کوم شیان دي ولیدل
سادي ده مرغۍ زوري
آس
کوم دی خوښه
مرغۍ
دا کابل جوړن د وسنی حالت په حق لمهم د باغی وش ل رئیس عزیز ګل ثاقب څخه پختلی ورته غوښی
علاوه لدینه چې د خپل کابل باغی وش په نوې سیستم باندې راغول سوی دا نیم په نیمه توسعه پیدا کړی تر پولی ارتل پورې او بل مهمه برخه دا و چې تر اوسه جوړن از اساسی د موټرو پارکینګ نه درلود زمونږ د لیدونکو او تماشاچیان به اکثره ګیلی کولې نو اوس الحمدلله یو امن فضا دوه درې سو موټر په یو وخت کې درېدل بیا غلطم دروازه جوړه کړی بل مهمه خبره دا و چې د علم جهل تاریخي منار چې مرکز کې د متادینو مرکز او د قاچاقچانو مرکز او دلته نه څوک تحقیق تلای سو نه یو خارجه تلای سو دومره نظافت خراب او تاسو یقین ولرئ چې ما تقریبا شپته او یا موټر کثافات فقط دغه سوخته د سیګریټ لده جای ټول کړی دي او اوس 3000 متر مربع ساحه البته د شاروالۍ په همکارۍ باندې دا ټوله چمکاري سوی بل مهمه خبره چې په جوبند کې یو تغیرات دار غلای چې مخکې جوبند ټول دیوالې کټاره او بین المللي سازمانونو د حیاتي وش دا انتقاد کوي چې کچیر یو وایروس راسي او دا هم هغه بازي حیوانات به چې مریض و چې یو به داخل سو باغ ته د منګ ټول ژوي به په خطر کې و Yeah.